دا مشال اړو په بل خبرونه کې ستاسو کوربه ګولې اعظم تاسو هر کله وایم دا محل په خبر کې دا سحر نه لس بجې دي په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو اونیس پروګرام د سولې په لور هم د روانې غړي برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجبن لاور
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په خبر جنسه کې ترانسپورټرانو د افغان چرواکو لخوا د ټیکس لګولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د سیمې د خلکو حالت بدل کړي او د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ دغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه وکړي دا خبرونو تفصیل په خبر جنسه کې ترانسپورټران د افغان چارواکو لخوا د ټیکس لګولو پر ضد په سلورمه رسم په احتجاج دي د ګاړو ځینو کاروبار کوونکو پرین مشال ریډیو ته ویل چې ځینو پاکستانی سوداګرو له افغان چارواکو سره په دې موضوع خبرې هم کړي خو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي ترانسپورټران وایي په سلګونه ټرکونه د پولې دواړو غاړو ته ولاړ دي افغان چارواکو په پاکستانی ټرکونو 5000 افغانۍ ټیکس لګولی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د سیمې اقتصادي حالت بدل کړي پرون وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب گورنر هاوس کې یوې غونډې ته وویل چې په پنجاب سند خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو کار روان دي نوموړي زیاته کړه چې د چین لخوا شپږ څلوېښت اربه ډالرو منصوبو کې د 15 اربه ډالرو منصوبې یوازې د انرژۍ په برخه کې دي بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په سیګر د صوبایي سملي غونډې ته وویل د چین سفیر ورته ویلي دي چې په کاشر گوادر اقتصادي راهداري کې نه مغربي لارې شته او نه برخه کې کېدای شي د بلوچستان چارواکي وایي د محرم الحرام په موقع د امنیت ټینګولو لپاره تدابیر نیولې دي تیر ماښام د کویټي پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اصل په کویټه کې د محرم الحرام د جلوسونو پر مهال د تراګرۍ د پیښو ګواښونه دي
کوټ شهر کې شپږ پنځوس امام بارګاوي دي د وو ورځو په دوران کې به نږدې اووه سوه مجلسونه په دا امام بارګاوي کې کیږي او د حفاظت لپاره یې پر هر امام بارګا پنځه پنځه پولیس د څلورویشت ساعت لپاره چمتو درول شوي دي
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان پرون خبریالانو ته ویلي د محرم الحرام په موقع د پیښور په شمول 15 سلی ډیرې حساسې ګرځول شوې دي دوی په صوبه کې د نهم او لسم محرم الحرام لپاره امنیتي پلان ترتیب کړی دی د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي د پاکستان حکومت لخوا د غیرت په نامه وژنو پر ضد قانون منصورول یو ښه ګام دی خو باید چې دا په سمه توګه عملي هم شي ارشاد احمد پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د غیرت په نامه وژنو وروسته به اکثره خلکو مجرمان معاف کړ خو له دې قانون جوړېدو سره به اوس داسې پیښو مخنیوی وشي
نوی قانون چې راغو د دې مطابق 15 کال خامخا لازمی دي چې د بچو امنیت کې تیرې او مفکول شي خو بیا به هم دي چې کوم دین 15 کال مطلب تیرې یو خص ټیپ دا چې کیږي چې مطلب دا کیسونه رجستر کیږي په کوم تاڼو کې او دا خلکو ته سزا ملاويږي نو معاشره کې به پښتو معاشره کې بس اثر پروزي
د تیر زیارت پرست د پاکستان حکومت د غیرت په نامه وژنو پر ضد قانون منصور کړ په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې اداري وایي سږ کال یوازې په سوات سیمه کې 15 څلوېښت ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي د افغانستان د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې له دریو قمندانانو په شمول شپږ اتیا وسلوال وژل شوي دي پرون د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال په نهر سراج نادلي او ناوې ولسوالیو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوي دي د بیان له مخې په نهر سراج ولسوالۍ کې دولس وسلوال د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د پروان ولایت چارواکي د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د درې سره پرمختیايي پروژو د کار د بشپړېدو خبره کوي د پروان د پرمختیا او بیا رغونې رئیس عبدالواسع عزیزي په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل یو شمېر پروژې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې بشپړې شوې دي د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ او د ډیموکراتیک ګوند د هیلری کلینټن ترمنځ به دویمه صدارتي مباحثه د اکتوبر په 9 کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د صدارتي انتخاباتو شاوخوا یو میاشت وړاندې د ریپبلیکن ګوند د مخبرو غړو د صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ څخه غوښتي چې انتخاباتي کمپین دې پرېږدي. د اکتوبر پاته منیټا سیاستوالانو لاغه یو ورځ وروسته د ډونلډ ترامپ څخه د لری کېدو غوښتنه وکړه چې امریکایي میډیا د نوموړي د 2015 کال یو ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې ډونلډ ترامپ د خصو په اړه ناسم بیانونه ورکوي. ډونلډ ترامپ د دې بیانونو په اړه بخښنه غوښتې او ژمنه کړې چې د نومبر د 8 انتخاباتو لپاره به خپل کمپین ته دوام ورکړي. د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ دغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه وکړي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي. د خبره لاغې وروسته مخې ته راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي په هوایي برید کې څه باندې 130 کسان وژل شوي او 1515 څخه زیات ژوبل دي. د هوایي برید پرون د یمن په سرخار سنا کې په یوې جنازه کې شوی دی. د امریکا قومي امنیتي شورا بیان نه د پرایس د اکتوبر په 8 په یو خپور شوي بیان کې ویلي له سعودي عرب سره د امریکا امنیتی همکاری د هدا زیات ازاده په معنا نه ده. بلخو د سعودي په مشره اتحادی سوکونو په یو خبر شوی بیان کې ویلي دوی د پیښې پر مهال په سنا خار کې عملیات ندي تر سره کړی. او اخیری خبردار چې د جارجیا مرکزی انتخاباتي کمیشن لخوا د شاوخوا 50% ووټونو شمیرلو وروسته د ابتدایي نتیجو تر مخه واکمن ګوند په پارلیماني انتخاباتو کې د 50% رای ګټلو سره بریا ترلاسه کړې ده. نن د مرکزی انتخاباتي کمیشن مشر تامار ژیوانی ویلي د جارجیا ډریم پارټۍ په رایو کې شاوخوا 50% ووټونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال اډیو نو واوردل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال اډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلی لوستلی او اوریدلی شي. که چېر راسه دروانی کړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. په تورخم پوله ترانسپورټرانو د افغان چارواکو لخوا د ټکس لګولو پر ضد په څلورم ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړي. د پاکستان نور برخو په شان په کوټه کې هم د نهم او لسم محرم لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر وایي چې د خپلو سیمو حقوقو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي.
چتا موږ په خیبر پختونخوا کې زم کېږو دې کې اس داسې خبره نشته چې ګنې زمونږ د غوښتنې یعنی عارضې دي یا د چا په ضد د بدنامۍ لپاره موږ را پاسېدلی وو. نه
د پاکستان پارلمان لخوا د ناموسي وژنو مخنیوي لپاره د قانون منظوري به منظوري وروسته به د امبلیم شي او کنه
یو خصټیپ داسې کیږي چې مطلب دا کیسونه رېجستر کیږي په کوم تاڼو کې او دا خلکو ته سزا ملاويږي. نو معاشره کې به کمیونټي کې به پښتو معاشره کې به اثر پروزي.
په شوقدر کې د نشایانو د درملنې یو مرکز حال درکو.
تقریبا چې دا تو کال نه نشا کوم درې مینونه دی او میزوی دی دا دوه درې میاشتې وشو کارخانه کې به مې کار کوو چې اوس بېخي نشې نه خراب شوم نو کار مار مې لکه پرېښې.
د امریکا د ولسمشر انتخاباتو دویمه مباحثه نن کیږي. اونیس پروګرام د سولې په لور کې مو د کولمبیا هیواد د سولې تړون له خپل سیمو سره پرتله کړي.
نو باید چې موږ تاسو ټول د ځانه د سولې سپیران جوړ کړو د سولې د لپاره کار وکړو تر څو پرې چې د ملک دغه بدبختۍ نه دغه جنگ نه را خلاص کړو.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو ورځونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او خبرونه ده د سحر لسو بجو. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باورید چې په خبر ایجنسی کې ترانسپورټرانو د افغان چارواکو لخوا د خاکې پولی ټیکس لګولو پر ضد په څلورم ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړي. افغان چارواکو د پاکستاني ټرکونو نه 15000 افغانۍ په ټرکونو 15000 افغانۍ ټیکس لګولې دي. په دې کې پاکستانی سوداګر له افغان چارواکو سره خبرې هم کړي خو نتیجې نه دي ورکړي چې لوجې په سوونو ټرکونه د پولي دواړو غاړو ته ولاړ دي. نور تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
افغان حکومت چې د خاک پولي په نوم باندې کوم ټیکس لګولای دی په پاکستانی ترانسپورټرانو باندې دغه په ضد دغه احتجاج جاری دی او په تورخم کې دا وخت په سلګونه لاره ولاړ دي، ټرالر ولاړ دي چې په هغې کې د نورو شیانو په شمول سبزی او میوه هم شامل دي او د هغې د خرابېدو اندېښنه هم ده. دې ډرایورانو پرون هم افغان چارواکو سره مذاکرات وکړل خو هغه مذاکرات تر اوسه پورې ناکامه دي. احتجاج جاری دی او دواړو خواوو ته سلګونه لارې جمع شوي دي. په تورخم پوله باندې چې هلته کې کوم پولیټیکل انتظامیه ده او هغې طرف ته کوم افغانستان چې کوم سرحدي چارواکي دي دوی ترمنځ یو دوه غونډې شوي دي خو کومه خاصه نتیجه یې تر اوسه پورې نه ورکړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ کې درنودونکو، د بلوچستان حکومت د محرم الحرام په موخه په کوټه او صوبې په نورو برخو کې د امنیت د ټینګولو لپاره د سختو ګامونو پورته کولو دعوه کړې ده. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر وایي چې د محرم پر مهال د افغانستان د لالارې د ترهګرۍ امکان زیات دی. د محرم د ومې ورځې د جلوس له کبله به نن د کوټې ښار اکثره برخې د ولس پر مخ تړل شوې دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چې ماته مشان په کوټه کې ویو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویل دي چې دا ځل په کوټه کې د محرم الحرام د جلوس پر مهال د ترګری کوښونه موجود دي. نو موږ و هندستان ته غوته نیولې او ویول چې پر هغه سره د پوله د تاوتریخوال لامل د هوا دشمنان د افغانستان د لارې دلته راتللی سي. یو کیسه
وخت کچھ تھٹ آ رہی ہے کچھ
سچویشن جو ہے وہ افغانستان میں اگر شغل او درزاق چما وای چې دا ځل ځینی دم کانی را روان دي. بیا په خاصه توګه په افغانستان کې ځینی داس پیش کیږي چې هیلت مشتهم نه یو معلوم خو پر دې برسیره دغه پیش وروس دم کی یا دړه دل تراځي بل غاړی ته پر سردی پوله اوسنۍ تاوتریخوالی دی. بیا په خاصه توګه دغه یوا سره پر پوله د چا سره چې زموږ دښمنی وي خو د هغه تاوتریخوالی دم کې هم د افغانستان د لارې ترلاسه کیږي. د کوټې د پولیسو د مرستیال مشر په وینا چې د مورم د جلوسونو او نورو مذهبي غونډو د حفاظت لپاره صوبایي حکومت د سردی عسکرو او لیویزو په ګډون 5000 پولیس ځای پر ځای کړی دی. د دې ترڅنګ د لسمی ورځې د جلوس د څارنې لپاره د هلیکاپټر انتظام هم شوی دی او د څناوړې پیښې د مخنیوي لپاره به پولیس سره د عسکر او فوج 24 ساعته د انتظامی چارواکو سره په تماس کې وي. عبدالرزاق چما وایي چې په کوټ ښار کې شپږ 50 امام بارګاو دي. د وو ورځو په دوران کې به نږدې 200 مجلسونه په دا امام بارګاو کې کیږي او د حفاظت لپاره پر هر ممبرګه 15 پولیس د 24 ساعت لپاره چمتو درول شوي دي. دغه ډول پر شکمنو کسانو د نظر ساتلو لپاره د ښار په بیلابیلو برخو کې 15 سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې دي. د دې مقصد لپاره د کوټ ښار د پولیسو د مشر په دفتر کې یو کنټرول روم یا مرکز تیار شوی دی. پلیغاړی ته به د مورمې د ومې ورځې په اړه په کوټ ښار کې بیلابیل لاریونونه راوځي. دغه ډول د مارکیټ څخه هم یو جلوس به دلته راسي. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي او د جلوس په لار کې ټوله مارکیټونه او دوکانونه تړلي دي. دوکانداران یې و خپلو کورو ته لېږدولي دي. د جلوسو په لویه لاره کې د دوی وګړو تګ راتګ هم بند دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال اړو ته سه غوګې د نو دونکو په قبالي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د حکومت اصلاحاتي کمیټې قبالي سیمو ته تر دورو روستو بخنه غواړم. د نو دونکو په قبالي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د حکومت اصلاحاتي کمیټې قبالي سیمو ته تر دورو وروسته له قبایلو سره د مشاورت پر رڼا کې د خپلو سپارښتنو رپورټ تیار کړ چې اوس د بحث لپاره قومي سمبلې ته وړاندې شوی دی. په رپورټ کې وړاندې شوی چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډی کړل شي ځکه چې تر 80% زیات خلکو یې حمایت وکړ. په عین حال کې ځینو سیاسي ګوندونو او مشرانو د رپورټ حمایت او ځینو یې بیا مخالفت ښودلې دي. دا چې له رپورټ سره اتفاق یا مخالفت مقصد په رښتینی ډول په سیمه کې اصلاحات راوستل دي او که نه تر دې شا څه سیاسي مقصدونه دي. پر دې موضوع ملیحه میرزاده رپورټ ته غوښی.
که که یوی خواتا د فاټا اصلاحاتی رپورت په قومي اسمبلی کې تر بحث لاندې دی، نو بلخوا قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو غوښتنو هم زور نیولی دی. د جمعې په ورځ د آل فاټا سیاسي اتحاد په ګډون د قبایلی سیمو ځینو پارلماني غړو په اسلام آباد کې د مظاهرې په وخت له حکومت وغوښتل چې قبایلی سیمې د فاټا اصلاحاتی رپورت له نتیجې سره سم زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. دغو مشرانو د خپلو غوښتنو تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی ګوند مشرانو لخوا له رپورت سره په مخالفت خودلو هم تنقید وکړ. دا چې دغه غوښتنې او تنقید واقعي د فاټا د خیر ښېګڼې لپاره دی که څنګه؟ د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وویل په اسلام آباد کې مظاهره د هیچا پر ضد نه وه، بلکې یوازې د خپلو حقونو لپاره راغونډ شوي وو.
موږ په حقیقي معنا باندې بدلون غواړو او ځکه غواړو چې دلته یو تور قانون دی. هغه نماینده جرګه د صدر زمونږ قبایلي سیمې ته راغله او په ټولو ایجنسو وګرځېده او کوم زمونږ د خلکو تاثرات جمع کړل، نو د هغې ریزلټ دا و چې تا موږ په خیبر پښتونخوا کې زم کېږو. دېکې هېڅ داسې څه خبره نشته چې ګنې زمونږ د غوښتنې یعنې عارضې دي یا د چا په ضد د بدنامۍ دپاره موږ را پاڅېدلي وو. نه، ځکه چې موږ غواړو چې پښتون قوم ټول یو شي او پښتون قوم چې کله دا به یو لوی قوت شي، امن بالر شي، چې موږ نه دا د فاټا نوم اوچت شي.
بلخوا د جمعیت علما اسلام فی ګوند ویان جلیل جان وای د مولانا فضل الرحمن لخوا له رپورټ سره د مخالفت وجه دا ده چې هغه غواړي د فاټا له عوامو سره مشاورت وشي.
میدان تھا رحمان شخصیت مخالفت کے منگ دے فاٹا دے عوام دے مفاد خبر کو منگ دے چا ذات تھا یا چا خبر تھا پروان کو نن پیو کیا مولانا صرف خبروں سرا لا پکم ہو جب آنے کا فاٹا خل کو آگے نے تپوس کرے سی تاسو کم طرف تتل غواړي فیصله مسلط کول مخالف یو هغه مشاورت سره د فیصله وګي کله صبح خبر پښتونخوا سره دم کیږي او د فاټه عوام غواړي چې مې ټولما واحد او پهلا جماعت به چې دغه سره ولاړی ملاتړ به کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سینیئر سیکرټری مختار خان یوسف زئی وای د دوی د ګوند او مشر دریز داده چې په فاټه کې اصلاحات ضروری دي، خو پکار ده چې د سیمه خود مختار حیثیت خراب نشي.
فاټه پکار ده چې خپل خود مختار حیثیت ولري، خپل ادارے پخل جوڑ کی اور داغوں کی کم اختیارات کی ٹول داغوں نے منتخب اداروں پلاس کی نظام خل سی بھی ان شاء اللہ پٹا خل بدتی نجات مشال کیا دل تب پاکستان کی شامل تھی کم پارٹیاں نے خبر ہے کہ چہرہ پختانہ بہم سی دا کم پختانہ کی دا وقت حیثیت لڑی یعنی کہ مکمل معقوم کی چہرہ دا خیبر پختونخوا علاقہ دا اور بلوچستان دا پختونوں علاقہ دا دیا میں حوالے اور اٹک تھی وہ پنجاب سے پکار دا کہ پرندی سر کھدا سر اگٹ سی اگٹ سی تو جو ہے نمبر
دا په داسې حال کې ده چې په قومي اسمبلی کې په رپورټ د بحث په وخت د پارلمان ځینو غړو د فاټا اصلاحاتي رپورټ مخالفت په کولو سره وویل چې ورسره به ډېرې مسلې پیدا شي. دا وخت په پارلمان کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه درې وړاندیزونه تر غور لاندې دي: گلگت بلتستان کونسل جوړول، فاټا دې په خیبر پښتونخوا ورګډه شي، او یا دې جدا صوبه جوړه شي.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه رپورټ وړاندې کوو. درنودونکو، د پاکستان پارلمان د تیر زیارت په ورځ د ناموسي وژنو مخنیوي قانون منظوري ورکړې چې پکې په دغه شان پېښو کې ککړو کسانو ته به د عمر قید سزاګانې ورکول کېږي. خو دا چې آیا په پاکستان کې د داسې قانون عملي کېدل څومره یقیني دي، او آیا د دې قانون سره د داسې پېښو مخنیوي ممکن کېدی شي او کنه؟ فرخند اسد د دې پوښتنو جواب په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان پارلمان د غیرت په نامه د وژنو خلاف قانون منظور کړ چې پکې د پت یا غیرت په نوم په وژنو کې ککړو کسانو ته عمر قید سزا اورول شوې ده. که څه هم دغه تن د متاثره کورنۍ لخوا اوبه بخل شي، خو دې به 25 کاله قید سزا هم تیروي. په پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم وژنې کیږي چې زیاتره پکې ښځې او جینکۍ وژل کیږي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر ارشاد احمد وایي دا یو ښه ګام دی.
معافی کیږي، معافی پکې دا اوس دا نوی قانون چې راغو د دې مطابق 15 کاله چې کوم دی نو خامخا لازمی دي چې د بچکم کې اتکې تیری او معقول شي، خو بیا به هم دې چې کوم دی نو 15 کاله مطلب تیری دې بچکم دې سزا تیری. یو خو سټیپ دا چې کیږي شي چې مطلب دا کیسونه رجسٹر کیږي په کوم تاڼو کې او دا خلکو ته سزا ملاوي کې نو معاشره کې به کمیونټي کې به پښتو معاشره کې به اثر پروزي.
د ښځو د حقونو ادارې وایي په دغه هیواد کې هر کال په سلګونه خلک د غیرت په نامه وچل کیږي. په سوات کې د بشري حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې د اویکننګ کارکونکي غزاله رحمان وایي یوازې په سوات کې سږ کال تر اکتوبر پورې 8 کسان د غیرت په نامه وچل شوي دي او په دغو کې 15 ښځې دي. هغه وایي زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي.
خطر ډېر زیات کېږي چې رپورټ کېږي نه هغوی له بیا بل نوم ورکې چې لکه مطلب دا په دې وجه باندې دا قتل شو دا په دې وجه باندې شو هغه بیا رپورټ کېږي نه.
د سوات د ښځو د اسمبلۍ یوه غړی او په سیمه کې د ښځو د حقونو یوه کارکونکي ساجدا افتخار وایي که څه هم په ټولنه کې د غیرت په نامه د ښځو وجل کېدل له پامه وغورځول شي او دغه مسلې ته د کورنۍ شخړې نوم ورکړل شي، خو د دې قانون سره به په خلکو کې پوهه پیدا شي.
خامخا دا قانون چې پاس شو نو اوس به خامخا عمل درامتیږي، ځکه چې مخکې خلکو ته پته نه وه چې زما ښځې ته زما خپل انسان ته پخپله پته نه وي نو هغه به د بل د هغه ته پوس څنګه
اوسي. د پېښور هایکورټ وکیل د خیبر پختونخوا د ښځو د حکومتي کمیشن غړي روبینا ناز وایي دوی دغه قانون ته ډېر خوشاله دي، خو اوس هم دغه ډېرې نیمګړتیاوې لري او باید پر دغه هم خبرې وشي.
خبره دا ده چې اوس هم دوی لا خو پاس کا لا ډېره ښه ده، لکه څنګه چې مخکې کافي لا لاز پاس شوي دي، خو که وګورې بیا پکې یو لیکونه پرېغوسته چې اټ از کمپاونډیبل دی ته هغې کې روغ جوړ دغه کولی شي، نو بیا چې کمپاونډیبل شي بیا ستا دومره خوارۍ ته څه دغه شو ډېر زیات خوشحاله وکړي، خو بیا په هغې کې هغه ځای پرېغوستو چې قابل معافی هغه کېدای شي چې ته روغ جوړ وکړي. او بیا زمونږ پښتون کلچر ته چې مونږ راشو نو ماشاءالله الحمدلله دلته خو زمونږ خو جرګه سیستم هغه شانتې نه چې څنګه پنجاب کې پنچایت یا داسې هغه زمونږ خو پښتنو چې دی هغه الله جرګه کینی چې دواړه طرف هغې ته جرګې ته اختیار ورکړي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر ارشاد احمد دا هم وایي دوی داسې فکر نه کوي چې ګینې په لرو پرتو سیمو کې به د دغه قانون له مخې د غیرت او پت په نامه د وژنو مخنیوی وشي.
اجتماعي طور موږ وګورو چې کوم زموږ ریموټ ایریاز دي، سپیسیفیکلی زه به تاسو په خیبر پښتونخوا کې وایم، دیر دی، د دې نه علاوه کوهستان دی، شانګله ده یا بونیر دی، دغه علاقې چې کوم دي چې کوم ځای کې اف آی آر نه درج کیږي، په مقدمه هم نه درج کیږي چې کوم د عزت په نوم باندې قتل وي، نو په هغه کې د دې قانون بس زیات پوزیټیو اثر نه وي.
په 2012 کال کې په کوهستان کې 4 ښځې یوازې پر دې وجل شوې چې دوی د موبایل په یو ویډیو کې ښکاره شوې وي چې د بشري حقونو ادارې لا هم د دغه ښځو د وجنې د پوره پلټنو غوښتنې کوي. په روان کال کې په پنجاب کې د پاکستانی نژاده برطانوي ښځې سایما شاهد د غیرت په نوم د وجل کېدو خلاف په دغه هیواد کې په داسې پیښو سختي نیوکې وشوې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو د امریکا د ولسمشری انتخاباتو لپاره دویمه مباحثه نن کیږي چې په کې به د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ برخه اخلي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ لومړی مباحثه د سپتمبر په 20 نیټه شوې وه او دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل و چې د سړي او ښځینه کاندید ترمنځ مباحثه شوې. د ولسمشر دویمه مباحثه به د نن د اتوار په ورځ د امریکا میزوري ریاست په سینټ لوئس ښار کې د واشنگتن په هنتون په حال کې د شپې 9 بجې کیږي. د دې مباحثې قربانه بابا د سی این این کوپر اندرسن او د ای بی سی مارټا راډز وی. په دې اړه په واشنگتن کې د ډیوا خبریال افتخار حسین سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې د دویم صدارتي مباحثې تفصیل پوښتلې ده.
دا دویم صدارتي مباحثه چې دا ډیره مهمه بلل کیږي په دې خاطر چې دا وخت کې د ریپبلیکن ګوند چې کوم صدارتي کاندید دی ډونلډ ترامپ هغه په کال 2015 کې چې د زنانو په حق له هغه کمې سپکې خبرې کړې دي د هغې یو ویډیو اوس په مطبوعاتو کې رامنځته شوې ده او د هغې په بنیاد باندې اوس هغه د ډیرو پښتنو سره مخ دی او د ریپبلیکن ګوند کې دننه کم چې د کانګرس خړی دی ډیر مخاوري ځ اوازونه دي او غړغ سیاست مداران دي تختل دغه د خاندان خلک چې دي نو هغه هغه باندې د دغه خبرو چې کم د کړی دي دغه د وجنه په اعتبار به نه لیدي او تختل د هم بیا په مطبوعاتو کې د خلکو نه د سیاست مدارانو نه د عام خلکو نه پاتې نه ټول نه معافي غوښتي چې رانه خبره ما کړې ده او زه په دې باندې معافي غواړم او دا غلط دی نو په دغه وجه باندې دا سبانه چې کم دلته صدارتی مباحثه دا ډیره مهمه بلل کیږي او هم په دغه موضوع کې دي چې د نورو ډیرو پښتنو سره مخ کیږي.
افتخار قدر ته کومنګ د لومړي د ولسمشری چې کوم مباحثه واغی ته وګورو داغي په تناظر کې پاره کې چې کوم په موضوعاتو کوم خبرې ترې شوې وي په واشنگتن کې ناس سړنکاران ستامل لري چې په دویم مباحثه کې به کوم خبرو یا په کوم موضوعاتو خبرې وشي ولې چې دواړه کاندیدان پر یو بل د خارجه پالیسی دا یا که نور موضوعات دي د کورنۍ چې کوم موضوعات دي د نړیوالو موضوعاتو سربیره پاره یو بل نیوکې کوي.
یقینا هم دا تاسو خبره چې زه بل مخوران د ګوزم چې دا دوه مباحثه چې ده د طریقې کار لګون دي د هغه ولنین مختلف دی هغه ځکه چې هغه نه خپل نه د دوالو کاندیدانو ترمنځ یو مباحثه واخو ولې په دې کې چې ده د ټاون هال میټینګ د نړۍ کې او په دې کې مطلب دا چې عام خلک هم کم چې راغلي وي او دغه مباحثه نه خپل نه په هغه حال کې په کوم چې دا کیږي الته ګوري نو هغه ته د پښتنو وخت هم ورکول کیږي یعنی دا د ټاون هال په حساب باندې بدل دی. خو په دې کې بیا د موضوعاتو چې کله خبره کیږي دلته کومه وګورو نو یو خو چې دا کم اوس یو شخړه لانجه روانه ده د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ترامپ سره نو یقینا چې د دغه اثرات په کې لیدل کیږي که موضوع یې نوی خو د به د هغې د وجه نه په پرشر کې وي کیدی شي په هغې باندې ځینې پوښتنې راپورته شي په آډینس یعنې هلته چې کوم خلک ناست وي. خو په پراخ توګه که موږ عمومي وګورو نو دغلته کې اقتصاد تر ټولو غټه موضوع ګڼلی کېږي او د هغې د ټیکسونو چې کوم نظام دی بیا دواړه کوم پلانونه لري. دویمه خبره خارجه پالیسي څرنګه چې تاسو ذکر وکړو د امریکا د صدارتي کاندید لپاره په خارجه پالیسي باندې خپل پلان ورکول او دې سره سره نور هم په نړۍ کې چې کوم الایز ملګری هیوادونه دي د امن لپاره چې کوم وسیلې دی لګي او چرته پوزونه پراتی دي مثال د پښتنو افغانستان دغه سیمه چې کومه ده یقینا دا ټول مهم موضوعات په کوم باندې چې به بحث کیږي.
د ډیوا رادیو خبريال افتخار حسین چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د دویمې صدارتي مباحثي چینن کی تفصیلی راکوم. هم دې موضوع کې پاتې کېږي د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ترامپ ل انتخاباتو نه د لاس اخستو په خاطر د جمهوریت غوښتونکو ګوند د لوړپورو غړو غوښتنه رد کړې ده. تفصیل سفی الله ستانګزی راکوم.
ډونالد ترامپ وایي د خزو په اړه لخپلو کړیو خبرو پښیمانه دی او بخښنه غواړي خو هیڅکله به له انتخاباتو لاس په سر نشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ترامپ یو زړه ویډیو چې لسو کلونو مخکې ثبت شوی و خپره کړې او پکې ښکاري چې ترامپ د خزو په اړه خرابې خبرې کوي او له یوې واده شوې ښځې سره د خپلې جنسي اړیکې د ټینګولو کیسه تیروي. ترامپ بیا د ویډیو تر خپرېدو څو ساعت وروسته په یو تازه ویډیو کې لخپلو خبرو بخښنه وغوښته خو ویل چې له انتخاباتو لاس نه اخلي.
I pledge to be a better man tomorrow and will never ever let you down.
دا وای ما ژمنه کړی چې راتلونکي کې به یو بهتره سړی اوسم او هیڅکله به تاسو شرمنده نکړم. که صادق اوسو مونږ په یو واقعي نړۍ کې اوسو دا پرته لدی چې له اوسنیو سختیو او ستونزو څخه د فکرونو د لری کولو او مخشوشولو هڅه ده بل هیڅ هم نه دی. مونږ خپل دند له لاسه ورکو د اتو کلونو په خوا په نسبت کم تر خوندې او واشنگتن په کامله توګه مات دی.
واشنگتن از ټوټلی بروکن.
د واشنگتن پوسټ له خوا د ترامپ د ویډیو تر خپرېدو وروسته د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات وند مهم غړیو او استاذیو پر ترامپ سخت انتقادونه وکړل او انتخاباتو د هغه د لاس پر سر کېدو وختنه وکړه. لدی ډلې د استاذ جرګې د یوتا، الاباما او نیو همشایر ایالتونو جمهوریت غوښتونکو استاذیو له ترامپ برته خپل ملاتړ واخیست او د هغه خبرې ډېری خرابې او د نه منلو وړ وبللې. د استاذیو جرګې مشر جمهوریت غوښتونکو پاول راین هم د ترامپ د خبرو په خاطر هغه بلنه لغوه کړه چې تماوه لزین نور کسان سره په ګډه له ترامپ سره وګوري. په سنا کې د اکثر جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل هم د ترامپ خبرې ناوړه او د نه منلو وړ بللې دي. په خوانی جمهوریت غوښتونکو کاندید کارلی فلورینا وال سټریټ جرنال ته ویلي ترامپ باید له انتخاباتي مبارزه لاس په سر شي او جمهوریت غوښتونکو ګوند باید د ترامپ د ولسمشرۍ مرستیال کاندید د هغه ځایناستې اعلان کړي. د جمهوریت غوښتونکو ګوند د مرکزی کمیټې مشر رینس پریبوس هم ویلي د هیڅ یوې خزي په اړه باید داسې خبرې ونه شي. ان د ترامپ د ولسمشرۍ مرستیال کاندید مایک پینز هم د هغه خبرې توهینونکې بللې دي. اخو د ترامپ د سیال ګوند د دیموکراتانو کاندید هیلری کلینتن د ترامپ د ویډیو تر خپرېدو وروسته ویل چې دا ویرونکې ده، موږ دا سړی نشو پرېښودلی چې ولسمشر شي. کلینتن همداراز د ټرمپ په اړه د یادې ویډیو تر خپرېدو وروسته ښځې دا قدرت لري چې ټرمپ ودروي تر عنوان لاندې د ښځو په واسطه د هغه پر ضد کمپاین هم پیل کړی دی.
درنو اودونکو، وخت شوی دی د سحر 11:30 له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
په خبر جنسی کې نن په څلورمه ورځ هم ترانسپورټران د افغان چارواکو لخوا د ټکس لګولو پر ضد په احتجاج دي. د ګاډو ځینو کاروبار کوونکو پر مشال لیډیو ته وویل ځینو پاکستانی سوداګرو له افغان چارواکو سره د ټکسونو په موضوع خبرې هم کړې دي، خو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. افغان چارواکو په پاکستانی ټرکونو 500 افغانۍ ټکس لګولی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د سیمې اقتصادي حالت بدل کړي. پرون وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب گورنر هاوس کې یوې غونډې ته ویل چې په پنجاب، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان صوبو کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو کار روان دی. د بلوچستان چارواکي وایي د محرم الحرام په موقع د امنیت ټینګول لپاره تدابیر نیولې دي. تېر ماښام د کویټې پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما یوې خبري غونډې ته وویل چې دا ځل په کویټه کې د محرم الحرام د جلوسونو پر مهال د تراګری د پیښو ګواښونه دي، نو باید خلک محتاط اوسي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي د پاکستان حکومت لخوا د غیرت په نامه وژنو پر ضد قانون منصورول یو ښه ګام دی، خو باید چې دا په سمه توګه عملي هم شي. د تیر زیارت په ورځ د پاکستان حکومت د غیرت په نامه وژنو پر ضد قانون منصور کړ. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې د دریو قمندانانو په شمول شپږ اتیا وسلوال وژل شوي دي. پرون د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال په نهر سراج، نادلی او ناوې ولسوالیو کې وژل شوي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ به دویمه صدارتي مباحثه د اکتوبر په 9 یعنی کیږي، او د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي عرب په مشرۍ دغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه وکړي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي یو څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د ناموس په نوم د وژنو د مخنیوي بل په متفقه توګه منظور کړل شو، کوم چې له ډېرې مودې راهیسې د زړښت کار و او نه پاس کېدو. په دغه بل کې ویل شوي کچری کوم کس باندې د غیرت په نوم وژنه ثابت شوه او د وژل شوي زنانه کورنۍ که دغه تن معاف کوي هم نو د تبه د 25 کالو سزا ورکول کیږي. د ادارې په وینا دا یو ډیره اهمه قانون سازی ده، ځکه چې دی کې د ډی این ای ټیسټ د شهادت په توګه کارولې شي، او که څه هم په دې قانون کې د نور خوالی گنجائش موجود دی، خو په موجوده وخت کې دا یو ډیر ښه ګام دی، ځکه چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ناموس په نوم په وژنو کې ډیر زیاتواله را روان وو. دریه اخر کې وای د روغی جوړی او یاد د باو په ذریعہ اکثر په دې کې ککړ مجرمان له سزا نه بچ کیږي، نو باید چې علما کرام، مذهبي دانشوران او سیاسي او مذهبي ګوندونه د حکومت مرسته وکړي چې له دې ملک د دې کبیح عمل ختمه وشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرق رس پڼخ خپلې دریه کې وای په خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومت او مخالفو ډلو په ګډه سره یو وار بیا متفق قرارداد کله وفاقی حکومت وغوښتل چې مغربي سړک دی په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې شامل کړل شي، او دا د وزیر اعظم د وادي مطابق د وخت نه مخکې سرته ورسول شي. په قرارداد کې ویل شوی چې د حکومت د باور باوجود مغربي لار په دې منصوبه کې نه ده شامل کړی شوی. ادارې وړاندې لیکي سی پی کې یو بین الاقوامي معامله ده، باید چې دا لنجمنه جوړ نه کړی شي، او په دې کې شاته پاتې صوبو ته خصوصي اهمیت ورکول پکار دی، او که زیاته برخه نه کوي نو کومه چې د دې صوبو حق جوړیږي باید چې هغه ورکړل شي، او حکومت چې کومې وعدې له وړو صوبو سره کړي دي چې هغه پوره کړي، ګنی په وفاق باندې به د چا هم اعتبار پاتې نشي. ادریا اخري کې وایي پکار دی چې صوبایي او وفاقي حکومت دارنګ معاملې په ولسی کچ نه بلکې په خپل منځ کې په ناسته هواري کړي او هغه فیصلې وکړي چې د ملک او ولس په ګټه کې وي.
او د نړۍ مطبوعات
مطبوعات فرائیڈے ٹائمز ورسپن د پاکستان تحریک انصاف غند لخوا د حکومت پر ضد احتجاجونو او اکانومیست مجلې د افغانستان د خراتون کې د امکانات پاړه مقالې خبرې کړې دي. د دوړو مقالو لنډیز ل انیس اجمل ناور.
فرائیڈے ٹائمز رسپانی د پاکستان تحریک انصاف گند مشر په حواله لیکلی چې عمران خان د 2013 کال انتخابات د بیللو وروسته ویلی وو چې دغه انتخابات پاک او شفاف وو، خو بیا له یو کال تیرېدو وروسته عمران خان په ځینو ادارو کسانو په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې کړ او دا معاملې د سیړلو لپاره سپریم کورټ ته وړاندې کړه. مقاله لیکي د جج لخوا د تورونو ردول وروسته بیا عمران خان کوڅو ته راووت. څلور میاشتې په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې پر مهال کنټینر یې ودرولې وې. عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف دغه د ګوند پارلیمان او سیاسي نظام پر ضد بیانونه ورکړل او په مسلسله توګه یې پوس په حکومت کې د راتلو لپاره هڅو چې دا شان موجوده حکومت ختم کړي. خو د مقالې په خبره چې کله د ارسم ونشو نو عمران خان خپل لاره بدله کړه او د پنجاب خارګوټو ته یې دورې پیل کړې. مقاله لیکي اوس عمران خان دا اراده لري چې د محرم جلوسونو وروسته به په لارو کوڅو کې د احتجاجونو کولو سره اسلام آباد بند کړي. مقاله لیکي د پاکستان د حکومت لومړیتوبونه واضح دي. عمران خان یو واري بیا احتجاجي ناستا کولی شي او د پلویانو نه پارولو نه هم د پلویانو د وجې د پارېدو خبرې سره به حکومت په خپل لاره پرېږدي، خو هیله ده چې د عمران خان جارحانه اراده به د ستړي کېدو وروسته کمزوري شي. مقاله لیکي حکومت دا هم کولی شي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو د احتجاج پراخېدو نه وړاندې د لږ ځواک کارولو سره د دغه ګوند مشرانو نیولو او د احتجاج منتشر کولو لپاره ابتدایي تدابیر پورته کړي چې دا شان د عمران خان لخوا د تشدد راپورته کولو هڅې اثر کم کړي. بلخوا دی اکانومیست مجللی کی افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتلو پنسلس کالا تیرې دروستو د دا هیواد د ښه راتلونکي امکانات کمزور ښکاري. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپې خخې کړي او د طالبانو په فعالیتونو کې یو واري بیا زیاتوالی راغلی دی. مقاله لیکي مغربي هیوادونو افغانستان ته د پیسو سره سره سرتیري هم ورکړي دي. د نړیوال بانک د رپورټ په حواله بهرنیو هیوادونو د 2002 کال راهیسې افغانستان ته د حکومت او امنیت په برخه کې د سل ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکړې دي. مقاله لیکي دا اونۍ په بروسلز کانفرنس کې بهرنیو مرستندویه ادارو تر 2020 کال پورې افغانستان ته د حکومت په برخه کې هر کال د 3.8 ارب ډالرو مرستو ورکولو ژمنه کړې ده. مقاله لیکي افغانستان ته د اداري فساد له وجې زیان رسېدلې دي او د امریکا تر یرغل وروسته په دا هیواد کې اداري فساد لا هم نور زیات شوی دی. مقاله لیکي له افغانستانه د 1.2 میلیونو څخه زیات خلک د جګړو له وجې کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هیواد کې د وسلوالو بریدونه د پخوا پرتلا عام شوي دي. په افغانستان کې د 2009 کال راهیسې د عامو وګړو په مر شوبله کې ورو ورو زیاتوالی راغلی دی. د اکانومیست مجله لیکي په 2015 کال کې په ټولو مړو کې شاوخوا 0.6% شمېره د جنګ له وجې د وژل شوو وه، خو تېر کال بیا دا شمېره د 10% نه زیاته وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان سولې په اړه د یو پاکستانی سېنیټر مشاهد حسین وروستۍ خبري غندلی او هغه غیر ذمہوار بللی دی. د سولې عالی شورا وروسته له هغې د غبرګون وښود چې د پاکستان یو سېنیټر او د کشمیر په مسله د پاکستان د وزیر اعظم خاص استازي مشاهد حسین په امریکا کې په یو انسټیټیوټ کې خپل وینا کې وویل چې په کابل کې سولې ته د رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. سفیل استادنګ زی په دې اړه دا رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال د یو لوړپوړي پاکستانی سناتور هغه خبرې غندلې چې په کابل او کشمیر کې سوله سره تړلې بللې ده. عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته وویل چې د کشمیر د مسلې لپاره د پاکستان د صدر اعظم د استازي وروستۍ څرګندونې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي.
دا یو نو د هغوی مداخله او لاسوهنې په افغانستان کې یو نو بې مسؤلیت توجیه ده، قابل د قبول نه ده. دا معنی لري چې پاکستان په ځینې خبرې اترو
مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس او د کشمیر په مسله کې د نواز شریف خاص استازی دی، ویلي دي چې د کشمیر او کابل سوله سره تړلې ده. هغه د امریکا په سټیمسن انسټیټیوټ کې د پنځمې پورز له چین، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د یوې پوښتنې په ځواب کې د کابل او کشمیر سوله سره تړلې وبلله.
The road to peace in Kabul lies in
کشمیر
دی وی په کابل کې سولې ته رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. په دې معنی چې کله تاسو له سولې غږیږئ نشئ کولای چې سوله بیلابیلو برخو باندې وویشئ، یوه برخه نشئ جلا کولای له نورو. دا چې وایو چې ښه په کابل کې سوله لرلی شو او په کشمیر همداسې پرېږدو چې اوسوځي، دا به هیڅکله ونه شي. تاسو د سولې له یو بشپړ جوړجاړي خبرې وکړئ او پرېږده چې جنوبي آسیا خلک تیرې دښمنۍ ونه لري او پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د مشاهد حسین خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویې ویل چې نړۍ اوس وخت په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. ښاغلي اوچخون وویل نړیوالو په بروسل کانفرنس کې د افغان سولې له بهیره په کلکه ملاتړ وکړ او د همدغسې ملاتړو په نتیجه کې هغه ګاونډي هیوادونه چې سوله نه غواړي یوازې شوي او لا پسې منځوي کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا زمینه نشوم د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمینه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
نورونکو د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې د کوټ ولسوالۍ کډوال له حکومت ته شکایت کوي چې تر اوسه ورسره نه بشري مرستې شوي او نه هم ورته د سرپناه بندوبست شوي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې هر کډواله کورنۍ چې تر اوسه له بشري مرستو سرخه بې برخې پاتې وي د کډوالو ریاست ته دې درخواستونه راوړي چې اړینې مرستې ورسره وشي. نور حال جلال آباد نه د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
کابو درې میاشتې وړاندې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد دولت عملیات پیل کړل چې له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالۍ ته مجبوره شوې چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د کډوالۍ شپې ورځې تېروي. دوی شکایت لري چې نه ورسره دولت بشري مرستې کړې او نه ورته سرپناه برابره شوې ده. په همدې اړه یو تن قومي مشر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
حاجی امیرجان کوټوال د څو میاشتو نه راځي په لو د کوټ په ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو د خوا جنگونه وشلو. لا غرجوي سیمه ده، پرشاخیلو، بندوکو، حتی د سیپوي سیمه دا خلک کډوال شو. څه لاندې کریاګانو ته راله، څه د جلال آباد ښار ته راله. خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي، د خوراکي موادو سره مخ دي، د سرپناه د ستونزو سره مخ دي. داسې خلک چې په سپین ډاګ باندې پراته دي، په دولت باندې مو غږ داده د بشري حقونو په حساب باندې چې زموږ د ولسونو سره کومکو کې مرسته.
یو بل تن قومي مشر هم له دولت نه غواړي چې د بشري مرستو تر څنګ دي بې ځای شو کډوالو ته د سرپناه غم هم وخوړل شي.
زمانم زکریا خان کوټوالي قومي مشر زمونږ غوښتنه ده چې دغه خلک چې راموجر شوي دي جلال آباد ته یا نور منطقو ته راغلي دو د پاره د سرپناه بندوبست وشي، د نور خوراکي مواد بندوبست وشي.
کله چې مو د دغو بې ځای شو کډوالو ستونزې د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس غلام حیدر فقیرزي سره شریکي هغه په جواب کې وویل
یوازې کورنا ټول ولسوالۍ چې څومره خلک موږ ته اړ شوي دي ان شاء الله هغوی ته به مواد رسېدلې دي، مرسته به ورسره شوي او خامخا نه ویل کېږي داسې یو څوک کورنۍ پاتې مثلا هغوی نه خبر شوي چې راسره مهاجرون مرسته نه کوي. یوازې موږ سروې ټیم نه توانېدلی چې تر څو دغه پیدا کړي، نو هغوی کولی شي چې همداستاسو د رادو غږ اوري، راشي زموږ دفتر ته اړ شي او خپل ارپانه راوړي او د هغې څخه وروسته موږ بیا کوم خیریه ټولنې چې موږ سره په دې برخه کار کوي
د دولو د چې یوازې د کوټ ولسوالۍ نه بلکې د اچین، نازیانو او هسکې مینې ولسوالیو څخه چې د جنگونو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي، لا هم د بدامنیو له امله خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي او نه هم ورته دولت د سرپناه بندوبست کړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نفس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس مشال رادیو تاسو غوګیدنو د ګوشو په شوقدر کې د نشایانو او د دماغي ناروغو لپاره جوړ خیراتي روغتون کې شاو خوش پګويشت ناروغانو درملنه کیږي. لدی خیراتي مرکز څخه روښوي یو تن وای چې اوس دوی مزدوري کوي او کورنۍ هم خوشاله ده. د دوی په خبره د درملین روستو په ټولنه ورګټ شوی او خلک هم ورته په درنسترګ ګوري. نور تفصيل شانه واسترګ زیرګ
ولس کلن سمی الله وای چې وړاندې با د ګوندیانو ترڅنګ د کورنۍ غړي هم هغه نه خوخاوه
د دین شیدون کلم چې بس لا میرانه خرګاړې ما او شو کار روزګار مې باندې بند کو مز به به وه ته مکبال مې میرا ټول کو خلاګانې به مولا وکړلې خلکو لا ته عرب کیټر مې لري دې جزم را ته ویلې دې لانج په قلیبې مې را ته ویلو خو مال به سخ قار راتلو سبا مو ته ویلې مې شو چې علاج مې نه جو کې بس نشه مشه لور مې کوي ناکم نشه خوشي دې وجود نه انسان خلاصې پیسو نه انسان خلاصې
یاد مرکز په میچنای لار د سرکاري سیول هسپتال مخه ته جوړ دی چې په کې د ولس په خیراتونو د نشایانو درملنه کیږي. د روختون ته نه یوازې د شوقدر بلکې د چارسدی او محمود نه هم ناروغان راځي.
زما ریادر شانوم د خواجه وسم فارون راغلم مور سره راغلم خپل خوخه تقریبا چې دا تو کال نه نشا کوم د مينونه دی او میزوی دی دا دوه درې میاشتې وشو کارخانه کې به مې کار کاو چې اوس بخیر نشې نه خراب شوم نو کار مار مې لکه پخې
کور ته
مې ویل ضرور ته مې ویل بار میں ڈیوال تو سوال کرے دیکھو غلام لامے نے دا کڑی شکر دے جی مرغری برا تو خڈر پکارے دل چا بویل زا چا برا لرا کے ول بیرا تو ون وی نورا تو بے ودری جی پیش بس اس مطلب نن من لدر کر
دا یاد مرکز جنرل سیکرٹری زبیر حلیم زے وای چ ہغوی تردید ما لدول سسو زیات مریضانو علاج کرے او دو داخل شوی مریضانو د یوی ورز خرص و نیم سو روپے دے
کچری دوی د نشو په حالت کی نو دوی په ٹیرریزم کی استعمال دی شی دوی غلط طرفونو تتلی شی نو د دی په وجہ مان دی داخل ټی کول ډیر ضرور دی او دا د ټولو معاشري د انسانانو ذمہ داری ده چې د دوی دا کار په خپل وګو باندې والی
په یاد مرکز کې د علاج اورستو روغ شوی مریضانو کې زیاتره خپل روزګارونه کوي او ځینې پکې په مزدورو بوخت دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیدو ته تاسو غوږې درنوونکو څنګه اوس وخت شوی دی. ونیس پروګرام د سولې په لور تیره میاشت په کولمبیا هیواد کې د سولې تړون هغه جګړه ختمه کړه چې له 500 کلونو څخه ډېر کلونو لپاره روانه وه او په لکونو خلک یې وژلي وو. آیا دغه تړون زموږ سیمو لپاره هم د زده کړې لپاره څه لري او که نه؟ عمده د سولې په لور د نننۍ خپرونې موضوع ده. د خپرونې کوربه بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم تاسو نن د سولې پر لور خبرونه کې د کولمبیا په هیواد کې د سولې تړون او له هغه څخه زموږ سیمو لپاره د ورکول کېدونکو سبق په اړه ډیر څه لرو. د لاتین امریکای هیواد کولمبیا کې له 1940 شپته کال راهیسې د حکومت او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د کولمبیا دا جګړه تر ډیره د حقونو ترلاسه کولو او یا هم په نورو د سیاسي نظریاتو د منلو لپاره پیل شوې وي. د کولمبیا جګړو په اړه اسناد راټولونکي او څېړنیزه اداره کولمبیا پیس پر خپل ویب سایټ لیکي چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په روانو شخړو کې خواوشه 240,000 کسان وژل شوي دي. دغلته تر ټولو لویه او خونړۍ وسلواله ډله فارک یا د کولمبیا انقلابي وسلوال ځواک نومیږي چې ځینې سیمې په کنټرول کې دي. دغه کمونیست ډلې په 1940 شپته کې د ځمکې د ویش اصلاحاتو لپاره خپل مبارزه پیل کړې وه. وروسته د طبقاتي ویش پر ضد پیل شوې دا مبارزه په وسلوالې جګړې واوښته.
د سولې پر لور
د فارک ډلې جګړې لپاره د پیسو پیدا کول تر ډیره افغان طالبانو ته ورته دي. د امریکایي چارواکو په خبره د فارک ډېرې پیسې د کوکین یا نشئی موادو لکر او قاچاق د خلکو له تښتولو او قلنګ اخیستو څخه لاسته راځي. د کولمبیا حکومت د دې ډلې د غړو شمیر له 8000 څخه تر 10000 پورې اټکل کړی دی. فارک تر 250 کلنې جګړې وروسته تیره میاشت حکومت سره د سولې تړون اعلان کړ. د دې تړون له مخې به فارک په شپږو میاشتو کې دننه خپلې وسلې ملګرو ملتونو ته سپاري. د فارک وسلوالې ډلې مشر رودریګو لوندونو چې په تیموشینکو مشهور دی د کیوبا په سر ښار هوانا کې د سولې د تړون تر لاسلیکولو وروسته وویل:
زه د فارک د قومندان په توګه خپلو ټولو وسلوالو ته حکم کوم چې جنگ بس کړي او د کولمبیا حکومت پر ضد له نن شپې څخه خپل فعالیتونه بند کړي. دښمنۍ او تربګنۍ اوس د ماضي حصه ده. موږ غواړو د روغې جوړې لپاره خپل واضح او پاک نیت وښیو. موږ نن له بل هر وخته د جګړې له وجې پر پیښ شوي درد او مرګونو پښیماني څرګندوو. نن موږ ټول سره یو ځای کیږو او د یوې نوې کولمبیا لپاره شریک کار کوو. جګړه ختمه شوې ده.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دې تړون تر مخه به ځانګړي عدالتونه جوړیږي چې د جنگي جرمونو په اړه به فیصله کوي. سیاسي جرمونه به بخل کیږي. جنسی تیری او ګڼو کسانو وژلو کې ککړو کسانو ته به تر 60 کلونو پورې سزا اورول کېدای شي. همداراز فارک ډلې ته به د 288 کسانو د کولمبیا په پارلیمنت کې لس چوکۍ په موقتی ډول ورکول کېږي. د کولمبیا حکومت د فارک سره د سولې تر تړون کولو وروسته پر دې مسله ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وکړه. په ټول پوښتنه کې 50.2% خلکو د دې تړون په مخالفت او 49.8% خلکو یې په ملاتړ کې رائے ورکړي. یعنی د حکومت او یادی وسلوال ډلې ترمنځ د سولې شوی تړون یې رد کړ. د رپورټون تر مخه ډیر خلک اندېښنه لري چې فارک وسلوال ډله به د خپلو جرمونو سزا ونه ویني. د دوی په خبره دا د لکونو وژل شوو خلکو د کورنیو سره زیاتې دی. د کولمبیا ولسمشر خوان مینول سانتوس په سرخار بګوټا کې 13 اونۍ خبرلان ته د ټول پوښتنې د نتایجو په اړه وویل چې که سوله راشي نو انتقالي عدالت ته به لار هوار شي. هغه زیاته کړه:
Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no.
زه هغوی ټولو ته خبرې کوم چې د جګړې ختمولو لپاره د فارک سره د سولې تړون په حق او خلاف کې رائے ورکړه. ډیر خلکو ډیر لږ فارک سره دا سیاسي روغه جوړه رد کړې ده. زه دا نتیجه منم. دا یو جمهوری فیصله ده چې د هیواد آرامۍ ته باید زیان ونه رسوي. زه د ولسمشر په توګه د هیواد ثبات ساتلو ژمنه درسره کوم. زه به د خپل واک په کارولو سره د سولې لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړم. تر دې ټول پښتنه وروسته هم د حکومت او فارک ترمنځ د جنگ بندۍ تړون نه دی مات شوی. زه به ټولو سیاسي ګوندونو او په ځانګړي ډول هغوی سره چې د سولې د تړون مخالفت یې کړی ملاقاتونه کوم. زبا دوی سره د سولې په اړه خبرې کوم چې موږ دې مقصد ته د رسیدو لپاره کومه لار غوره کړو.
یی ټرمینار ال کامینو ا سیګیر
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د کولمبیا ولسمشر خوان مینول سانتوس د جګړې ختمولو لپاره د روغې جوړې دی تړون لوجي د 2014 کال د سولې نوبل جایزه هم وګټله. د نوبل جایزې کمیټې مشر کیسی کولمن فایو وویل چې تر ټول بوختنې وروسته د ښاغلي سانتوس کار نور هم مشکل شوی دی.
The Norwegian Nobel Committee emphasizes
The Norway Nobel Prize Committee په دې حقیقت ټینګار کوي چې د کولمبیا ولسمشر ټولې خواوي د سولې بهیر پرمختګ لپاره پراخه خبرو ته راغوښتي دي. هغه وی چې په ټول پښتنه کې د سولې تړون رد کړي وو هم دا خبره ستایل ده. د نوبل کمیټه هیله لري چې ټولې ډلې به خپلې ذمہواری وپیژنې او د سولې پر راتلونکو خبرو کې به برخه واخلي. د کولمبیا ولسمشر ته د دی نوبل جائزې ورکولو سره امید لرو چې ټول غاړې به د روغ جوړې په بهیر کې شامل کړي. موږ دا هیله هم لرو چې هغه به په دې سخت کار کې بریالی شي. امید لرو چې د کولمبیا خلک به د سولې میوه واخلي. کله چې دا کار وشو نو بیا د دغه هیواد خلک کولی شي د نشه یي موادو اړوند جرمونو، غربت او جنګي جرمونو کې ککړو خلکو ته د سزا ورکولو لپاره ګامونه واخلي.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دل تل کل او خر ولی جاری
امن واری
دل ت غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دل ت بس کر دو کندر ولی جاری
امن واری
دل ت نجار پیرا دار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو کا دو
دا سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. و موریدل چې د کولمبیا خلکو په ډیر لږ فرق سره د حکومت او وسلوال ډلې فارق ترمنځ د سیاسي روغې جوړې تړون لدی وجیرت ک چې په دې کې انتقالي عدالت نه عملی کیږي، یعنی جنگي مجرمونو ته د سزا ورکولو لپاره کوم واضحه محل ویش نشته. ل کولمبیا ډیر لري افغانستان کې هم د جګړو د ختمولو لپاره ورته حلې ځلې روان دي. دلته تیره میاشت د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د حکومت کامیاب مذاکرات وشول، خو ځینې خلکو لکه د کولمبیا په شان د انتقالي عدالت په اړه د وضاحت په نه موجودیت خفګان وښود. د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلوالې ډلې ترمنځ تړون کې راغلي چې د دغه ډلې مشر ګلبدین حکمتیار او نور غړي به د جنګي جرمونو لپاره عدالتونو ته نه لیږل کیږي. کابل کې ځینې مدني ټولنو د دې تړون هرکلی او ځینو یې مخالفت وکړ. له یوسف زدران به یې نور تفصیل واورو.
د غونډې و جوړونکي محمد ابراهیم افضلی دې ناستې ته وویل د دې وخت راغلی چې هر څوک د سولې د سفیر په حیث کار وکړي.
په دې ملک باندې سلویشت کاله جنگ دی. روزانه د مشتاسي ځوانان په دې جنگ کې ډېر متضرره چې دی، هغه ځوانان دي. نو باید چې مشتاسي ټول د ځانه د سولې سفیران جوړ کړو، د سولې د پاره کار وکړو، تر څو پورې چې دا ملک د دغه بدبختۍ نه، د دغه جنگ نه راخلاص کړو.
د ځوانانو د چارو مین کمال سادات د غونډې ته وویل چې د سولې لپاره به د ځوانانو په مټ یو ملي کمپاین پیل کړي، تر څو د دې بهیر په وړاندې شته ځینې شکونه کم شي.
دا ملي کمپاین به له خپل ځان، کلي، ولسوالۍ، ولایت آن د افغانستان په سطحه وي، تر څو هر چا ته د سولې پیغام او دعوت ورسو.
دا په داس حال کې ده چې افغان حکومت تیره پنجشنبه د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. د حزب اسلامي سره د سولې خبرو له ورسې کېدو سره په بېلابېلو ولایتونو او کابل کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د پخلاینې له دې بهیره د خلکو د هرکلی غونډې کېږي او دا ګام یو تاریخي پرمختګ یادوي. خو د دې ترڅنګ بیا ځینې ګوندونه او ټولنې اندېښنه څرګندوي چې حکومت نه باید د سولې په بدل کې عدالت قربانی کړي. د جګړو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې د غورزنګ غړو د پنځمې پر ورځ د کابل په شارینو پارک کې په همدې اړه اعتراضیه غونډه رابللې وه او د حزب اسلامي سره د سولې په ضد یې شعارونه ورکول. د رسولي په نوم د دې غورزنګ غړي د اعتراض غونډې پریکړه لیک ولوست چې په یوه برخه کې راغلي وو:
در حالی که خواهان صلح هستیم، اما صلح را به قیمت قربانی.
پر از حالی که چی مرد صلح غشتون کیو خود دستی صلح چی عدارت پکش قربانی شه پر اسمیت نپیجونو. مر رسمند حکمتیار او حکمت ترمنز پرترون اعتراض لرو او ده حکمتیار قضای مسئولیت باید لری شي. د ګلبدین حکمتیار او نورو جنگی جنایتکارانو داسې بخښل د جنگ د قربانیانو حقوق او د عدالت ټینګښت تر پوښتنې لاندې راولي.
خو نړیوالې ټولنې د افغانستان د ستونزې حل د سولې خبرې بللې او د حزب اسلامي سره له روغې جوړې هرکلی کړی دی. افغان حکومت هم د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک لاسته راوړنه بولي او هیله یې ښودلې چې نورې وسله والې ډلې هم بین الافغاني خبرو ته کښېني.
د سولې پر لور
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسه.
دلتا ولې هر څه پروت د جګړې پل دی، دا څه وینم دا څه شګې دا څه چل دی، دلتا دا خزه او نا